مجله خبری بامدادی رادیو آزادی. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است. من جاوید نعیمی از شما اجازه میخواهم. خوش آمدید ساروان.
سلامت باشید. ستاری مشه نعیمی صاحب قدر منو آردون کو تسته هم سلامون آوردن لیکم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د دوه اونیزو خبرونو ترڅنګ په راپورونو کې اوري چې د ننګرهار چارواکي وایي چې د دغه ولایت اکثره برخې د داعش له وجوده تصفیه شوې دي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه. د هرات امنیتی چارواکي وایي څو تنه د تروریستانو د روزنې په تور نیولې دي. د امریکا او فرانسې ولسمشرانو د خپلمنځي اختلافاتو په هوارېدو خبرې وکړې او ترکیې د سعودي ژورنالیست د وژلو په اړه ثبت شوي ږغونه څو هیوادونو ته سپارلې دي. د خبرونو تفصیل. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملا او پښتانه نور د تروریستانو د روزنې په تور نیولې دي. د هرات امنیه قمندان امین الله امرخیل پرون شنبه د ازادي راډیو خبري هلته وویل چې مشکوک کسان د هرات، بادغیس او غور یو شمېر وګړي د تروریستي حملو لپاره روزلي دي. د امرخیل په وینا نیول شوي کسان په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د دوو پولیسو په وژلو هم تورن دي. د آریانا افغان هوایي شرکت د پیلوټ د تیروتنې له امله د نوي ډیلي نړیوال هوایي ډګر پرون د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو او د هند امنیتي قواو محاصره کړی و. هندي رسنیو پرون شنبه وویل د آریانا افغان هوایي شرکت الوتکه کندهار ته روانه وه او پیلوټ سهون د الوتکې د تښتولو د خطر زنګ ووهه او امنیتي ځواکونه یې ورخطا کړل. هندي رسنۍ وایي د خطر زنګ له اورېدو سره امنیتي ځواکونه د نوي ډیلي په هوایي ډګر کې تیار سای شول او تر دوو ساعتونو څیړنو وروسته معلومه شوه چې پیلوټ تیروتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه په پاریس کې سره وکتل. دواړو د پاریس په الیزه ماڼۍ کې د اروپا پر امنیت او په خپل منځ کې د اختلافونو د هواري په اړه خبرې وکړې. تر دې مخکې ترامپ د اروپا د دفاعي ځواکونو د جوړولو په اړه د فرانسې د ولسمشر وړاندیز له سپکاوي ډک بللی و. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې ډانالډ ترامپ د هغوی پر وړاندیز سم نه و پوهېدلی او د ایمانوئل مکرون هدف د دفاع لپاره پر امریکا د اروپایي هیوادونو د اتکا کمول و. له ولسمشر ډانالډ ترامپ سره تر کتنې وروسته د فرانسې ولسمشر وویل دا منصفانه نه ده چې د اروپا امنیت نن ورځ یوازې پر امریکا ولاړ وي. د ډانالډ ترامپ ټینګار وکړ چې امریکا له اروپا سره د امنیت په برخه کې د همکارۍ نیت لري خو د ناټو غړي هم باید خپل دفاعي لګښت زیات کړي. ترکیه وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه ثبت شوي ږغونه امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو حکومتونو ته سپارلې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون شنبه په انقره کې خبریالانو ته وویل
بیز تپلری وردیک سعود عربستانه ده وردیک
موږ هغه ثبت شوي ږغونه امریکا، سعودي عربستان، بریتانیا، فرانسې، جرمني ته ورکړل. هغوی ثبت شوي خبرې واورېدې. دوی پوهېږي، یقین لري چې قاتل یا قاتلان په دې 15 کسانو کې دي. د ترکیې پولیس وایي د خاشقجي د قتل لپاره 15 تنه له سعودي عربستانه په دو خصوصي الوتکو کې استانبول ته ورغلي وو. ژورنالیست جمال خاشقجي د واشنگتن پوسټ لپاره کالمونه لیکل. هغه د اکتوبر په 2 نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان سفارت ته په اسنادو پسې تللی وو. سعودي چارواکو وروسته ومنله چې خاشقجي په کنسولګری کې په اخوډب کې وژل شوی دی. د چک جمهوریت صدر اعظم نه اتیا کلن لیکوال میلان کندراتا د چکی تابعیت د بیرته ورکولو وړاندیز وکړ. څو لسیزې پخوا د چکسلواکیا کمونیست حکومت له کندرات څخه چې د نړۍ ستر لیکوال دی تابعیت واخیست. د چک صدر اعظم اندری بابیس پرون شنبه په پاریس کې وویل کندرا په رښتیا مستحق دی چې خپل تابعیت بیرته ترلاسه کړي. له کندرا او د هغه له میرمنې ویرا څخه د شوروی په دوره کې په 1990 میلادي کال د چکسلواکیا کمونیست رژیم تابعیت واخیست او دوی په 1950 میلادي کال فرانسې ته پناه یووړه. کندرا په 1990 میلادي کال زیږیدلی او د پخپلو آثارو کې د چکسلواکیا په کمونیستي رژیم کې د ژوند شرایط انځور کړی دی. او د اوکراین په ختیځ سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي، نن یک شنبه انتخابات کیږي. اروپایي اتحادیه پرون په یو بیان کې د انتخاباتو پلان رد کړ او ویل چې دا انتخابات د نړیوالو قوانینو او د منسک د موافقې چې د بحران د حل لپاره شوي سرغړونه ده. د اروپایي اتحادیه په بیان کې لیکل شوي چې په لوهانسک او دونیتسک کې انتخابات غیر قانوني او غیر مشروع دي او اروپایي اتحادیه به یې په رسمیت ونه پیژني. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ننګرهار د والی وایندوی ورستیو عملیاتو په دې ولایت کې د داعش اصلي مرکزونه لمنځه وړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشر د انتخاباتو نیټه اعلان کړه.
جمهوری ریاست ټاکنې دي چې ان شاء الله د راتلونکي کال په 1 د حمل باندې به ترسره کیږي.
په پکتیا کې څلور کاندیدان په درغلي تورن شول او همداراز
ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي.
د بشری حقوقو کمیسیون وایي په یو میاشت کې اویا ماشومان د جګړې قرباني شوي دي.
اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت لمخه تقریبا 40 نفر ژوند له لاسه ورکړ او ډیر هم دیش هم زخمیان شي او چا غدس زخمیان دي چا لاس نشته چا پښه نشته.
د امیر روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو مړینې یو څه زیاتې شوې دي. د کندوز دالچین پل د جوړېدو په اړه د خلکو د غوښتنې په ځواب کې د دې ولایت د والی وایاند وایي
د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپا 12.5 دی ویاو په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 چپا ورېدای شي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دریو ولسوالیو کې چې د داعش د وسلوالو د انسجام استخدام او اکمالاتو مرکزونه پکې جوړ شوي وو، په وروستیو پوځي عملیاتو کې دا مرکزونه لمنځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والی وایند عطاالله خوګیانی ویلي چې په دې ولسوالیو کې د داعش وسلوال اړ شوي چې تسلیم شي یا وتښتي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په ننګرهار کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې یا د داعش د انسجام او روزنې مرکزونه له منځه تللي او وسلوالي انفرادي مبارزه کوي. ننګرهار تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو له اساسي مرکزونو وو. د ډلې منلی چې په ننګرهار کې په خونړیو حملو کې لاس درلود. د بیلګې په ډول د جولای په لومړۍ نیټه په جلال آباد ښار کې په انتحاري حمله کې چې داعش مسؤلیت واخیست، د سیکانو او هندوانو د استازو په ګډون شل تنه ووژل شو او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د داعش نږدې 250 وسلوال په ډله ییز او انفرادي ډول تسلیم شوي دي. خوګیانی وویل چې داعش ډله په ننګرهار کې لا زور لویدلې ده.
په ننګرهار کې دوه لوی ولسوالۍ، درې لوی ولسوالۍ چې حسکمې نو د دوی اساسي مرکز وو، نازیان او اچین ولسوالۍ کې دوی په لوی کچې اکمالات او تفریدات ابرو چې سره کولې. اچین ولسوالۍ تقریبا 95 سالونه دوی خپاک شوی ده او په ځینې لرو پرتو سیمو چې ښایي چې دوی په ډېر فردي ډول باندې چې نور خلک ور باندې ونه پوهېږي دوی ښایي فعالیت وکړي. همدارس په نازیان ولسوالۍ کې عمل از موږ د ځواکونو له لورې اوس عملیات روان دي، او په اسکمینه ولسوالۍ کې د دوی روزنیز مرکزونه او نور تدبیرونه تقریب شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند زیاته کړه چې په دریو لویو ولسوالیو کې د داعش د وسوالو پر ضد پوځي عملیات کیږي. هغه ویل په هغو سیمو کې چې تصفیه شوي ولسي پاتون کوونکي او امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کوي، څو د داعش د بیا زرغونېدو مخنیوی وشي. د ننګرهار د والي ویاند ویل تر اوسه د داعش د وسوالو تر شل زیاتې کورنۍ تسلیم شوي دي. د عطاالله خوګیاڼي په وینا د داعش هغه وسوال چې افغانان دي او غواړي عادي ژوند وکړي، د حکومت له لورې یې په ډېرو مواردو کې ملاتړ هم کیږي.
دایشان چې په خوا د دایش په لوب کې ودی تسلیم شوی دی، اوس په جلالآباد ښار او نورو سیمو کې د نور افغانانو په څیر عادي ژوند کوي. حتی داسې هم شوی دی چې دوی په اړه کوم امنیتي اندېښنه وي، موږ د هغې امنیتي اندېښنې د مخنیوي په خاطر باندې همکاري هم کړې ده. په عادي ډول موږ غواړو چې دوی ژوند وکړي، د نور افغانانو په څیر د وطن د آبادۍ لپاره کار وکړي.
د ننګرهار د والي ویاند ویل چې په ننګرهار کې د داعش د وسوالو راډیوي خپرونې بندې شوي دي. عطاالله خوګیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په مکررو پوځي عملیاتو کې هغه کسان چې د داعش راډیوي خپرونې چلولې ووژل شو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. د دې کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبادی سیاد پرون شنبه په کابل کې په یو خبری غونډه کې وویل چې تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به د دغو ټاکنو مهالویش هم اعلان شي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې سباندې پنځه میاشتې وروسته به د 1499 مریز کال د حمل په یو دیرشمه نیټه ولسمشریزې ټاکنې وشي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودجې، امنیت او تخنیکي اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره بحثونه روان دي.
موږ په راتلونکي کې څلور انتخابات لرو. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی، هغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په یو دیرشم د حمل باندې به ترسره کیږي. د بودیجې په اړه باندې همدا رقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې د بایملي ټولنې د دونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زمونږ خبرې روانې دي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 130 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهالویش باید 160 ورځې مخکې اعلان شي. ښاغلی سیاد وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو په مهالویش باندې کار روان دی او تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به هغه هم اعلان شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه کمیسیون په خبره د ولایتي شورا انتخابات به د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو سره مهاله، خو د ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت ټاکنې به هله ترسره شي چې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د ولسمشر ټاکنو لپاره چې کومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې تر ډیره عملي نه ښکاري.
له تخنیکي، عملیاتي او د هغه چمتووالي په اړه باندې چې دغه پروسې لپاره موږ ورته اړ یو، او په ټولو معنا د ټاکنو په سلامتیا او په عین حال کې په شفافیت باندې پوره تاثیر کولی شي، موږ آماده نه یو. او کمیسیون هم زه فکر نه کوم چې په ډېر سادګۍ دوی وتوانېږي چې واقعا اول پارلماني ټاکنو څخه ځان خلاص کړي، او بیا هم دوی په ټوله معنا هغه لازم چمتووالی دوی د محاولش په اساس باندې چینن اعلان کړي، دوی ترسره کړي.
خغل رشید وایي د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی، او د انتخاباتو کمیسیون دی د یو لړ بدلونونو په راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهوری ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د ولسمشۍ د انتخاباتو نیټه اعلان کړه. ټاکل شوی ده چې د ولسمشۍ انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي، خو د ولسي جرګې د انتخاباتو جنجال لا پای ته نه ده رسېدلی. په پکتیا کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې 4 کاندیدان، 2 ولسوالان او د ولسوالیو 3 امنیه قمندانان د ولسي جرګې په وروستیو انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور څارنوالۍ ته معرفي کړي دي. په دې موضوع له پکتیا د اصیل ځاځي راپور.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي دفتر مسؤلینو په یوه خبري ناسته کې خبري اعلان وویل چې 2508 شکایتونه ثبت کړي وو چې د هغو له جملې څخه 100 د کره شواهدو د نه درلودلو پر اساس باطل او پاتې نور یې په کره شواهدو ولاړ شکایتونه وو چې د شکایتونو کمیسیون لخوا وڅېړل شول. پکتیا کې د دغه کمیسیون رئیس ښاغلي هدایت الله اسمتی وویل د دوی د څېړنو په پایله کې په ټاکنیز بهیر کې د درغلیو او غیر قانوني مداخلې په تور 4 نوماندان، 2 ولسوالان او 3 د ولسوالیو امنیه قمندانان څارنوالۍ ته ورپېژندل شول. اسمتی وویل
فرید الله زیازه، حفیظ الله مبارز، نواب منګل او خیسته جان احدی چې په زورواکي او د شپې لخوا ته صندوقونه ډکړي وو، ولسوال او امنی قماندان او همدارنګه د لجی ولسوال او امنی قماندان په همدې موضوع کې سرندوالۍ ته معرفي شو.
ښاغلی عصمتی زیاته کړه چې د پکتیا ولایت په لجی ولسوالۍ کې ټول 2022 رایې باطلې شوې او په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د 14 مرکزونو ټوله رایه د کره شواهدو له مخې باطل شوې ده. دغه راز په میرزکی ولسوالۍ کې د 2 مرکزونو رایه او په ګردیز کې د 1 محل رایه باطله شوې. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا څارنوالۍ ته د 2 ولسوالانو او 3 امنیه قمندانانو په تړاو د ولایت مقام وایند ښاغلی عبدالله حسرت ازادي راډیو ته وویل
په دې ټاکنو په جریان کې کله چې د 2 ولسوالیو د امنیه قمندانانو په مورد باندې شکایتونه رسمن لمو سره شریک شول، په هغه وخت کې اقدام شوی د دوی لیدندو نه ګوښه شوی دی. خدا چې اوس د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه کړې ده چې 2 ولسوال صاحبان او 3 د امنیه قمندانان باید څارنوالۍ ته معرفي شي. کله چې دوی ته رسمن دوسیې په څارنوالۍ کې جوړ شي، په هغه وخت کې به د دوی دندې هم تعلیق شي.
پکتیا کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویلي د شکایتونو کمیسیون لخوا شوې پریکړې په تړاو نوماندان او هغه دولتي کارکونکي چې څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي کولای شي چې د ځان د سپیناوي په موخه په 48 ساعتونو کې خپلې دفاعي وړاندې کړي. اصیل زازای، ازادي راډیو، پکتیا.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون او د ملکی وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومان عمر شوبله زیاته شوې ده. دوړو ادارو ویلي د ماشومان عمر شوبله د جګړې د شکیلو اړخونو لخوا د ملکی وګړو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له کبله زیاته شوې ده. په دې اړه د وصل وسال راپور واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرکشوب له زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرکسي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دولت او د جنگ ښکېل خواوې مکلف دي چې د تفکیق اصل او د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي.
ښاغلی ببرکسي وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پېښې ثبت کړې چې پکې 115 تنه ماشومان وژل شوي او 1202 نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 653 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 60% جوړوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامیچ یماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلي چې په لوی لاس د ملکیانو په نخښه کول جنگي جنایت او د زغملو وړ نه دی. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسول عزیز احمد تسلوي چې د جګړې دوړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرګ شوب لاړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت له مخې تقریبا یا ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شوي چې په تلویخ نه پر ژوند له لاسه ورکړی او ډېر هم ډېر شي هم زخمیان شوي وو چې هغه داسې زخمیان دي چې لاس نشته چې پښه نشته او څوک مایوبه کېږي. یو لوری هم په ملکي خلکو باندې زړه نه سوځي.
یوناما په افغانستان کې روان کال د ملکیانو د مرګ شوب له لړخه تر ټولو خونړی کال بلل دی.
له بل خوا د افغانستان د امیر روغتیا وزارت تاییدوي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم مړینه یو څه زیاته شوې ده. د دې وزارت د امیندوارۍ د مرکز مشر زلیخا انوري ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې دوی اندېښمن کړي خو هلې ځلې کوي چې مخه یې ونیسي. په دې اړه د فیروزوی عزیزي راپور واورئ.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام ندي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده.
مرګ میری مادرا
داوی افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 461 میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ له لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتیدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوه چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
دفترانه بیاد نظر به ضرورت باندې دفتر به معالج و ستاوسی و کاندی یا دی فشار اطلاع معاینات و ساکی دی چه فشار لخاطره دی کمسیان و لخاطره دو دی نور و مریضیان و لخاطره دی کیس یعنی یا دی مور دی مرینی دی بایستی او یا دی ماشوم.
روغتیا پالان په دی باور دی که دی امیدواری پر محال دی مور او ماشوم روغتیا تا پاملر نوونه شی په دغه هیواد که با دی میندو او ماشومانو دی مرینی کچه ورس تربلی زیاده شی.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
اوس په هم فریبال ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډې تبصره لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي روسیه داسې مهال د دې غونډې کوربتوب کوي چې کرملین هڅه کوي د اسلام پالو یاغیانو او د امریکا په پلوۍ د کابل حکومت ترمنځ د سولې د منځګړي په توګه رول ادا کړي. ګارډین لیکي له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو تقریبا 10 کاله وروسته په مسکو کې د جمعې د ورځې غونډه په افغانستان کې د روسیې د نویو هیلو ښکارندویي کوي. د ورسپنې په لیکنه که څه هم د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې د طالبانو حضور د یو بیساري اقدام په توګه نړۍ ته وشو، خو د لیکوال په خبره د غونډې نتایج د پام وړ نه و. وسله والو طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر څخه 15 تنه استازي د غونډې ته استولي وو، خو د افغانستان حکومت کوم مستقیم استازي په دې غونډه کې نه درلود. افغان حکومت او طالبانو دواړو د خبره رد کړې چې ګواکې د مسکو غونډې دي د دواړو لورو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې وي. ګارډین لیکي مسکو په وروستیو کلونو کې تر ډېره په نړیواله ډیپلوماسۍ کې د ستونزو د هواري په برخه کې د یو لوی رول ادا کولو هڅه کړې ده. لیکوال زیاتوي روسیه د غرض د ترکیه او ایران په ملګرتیا د سوریه د سولې خبرو ابتکار هم کړی و. افغانستان او سوریه دواړه هغه هیوادونه دي چې امریکا پکې فعال پوځي حضور لري. د ګارډین رسنې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د مشر شیر محمد عباس ستانکسي هغه څرګندونې راخیستې چې ګواکې د کابل حکومت مشروع نه ګڼي. ستانکسي روسي رسنیو ته ویلي چې د کابل له ادارې سره یې خبرې نه دي کړې او زیاتوي چې کابل حتی د غونډې ته خپل یو استازی هم ونه لیږه. شیر محمد عباس ستانکسي د طالبانو هغه غوښتنه بیا تکرار کړې ده چې ټول نړیوال ځواکونه دې له افغانستان څخه ووځي. ګلوبن میل کاناډا ورسپنه بیا په افغانستان کې د کاناډا د مرستو د ارزونې په اړه یو مقاله لیکلې ده. ورسپنه وایي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په دغه یواد کې دننه له افغانستان سره د خپلو مرستو د ارزونې سپارښتنه کړې څو معلومه کړي چې په یو شمېر مشکوکو پروژو کې د کاناډا د ټاکس ورکوونکو پیسې ضایع شوي کنه او دا چې د نورې څارنې اړتیا ډاډمنه کړي. لیکوال زیاتوي دا سپارښتنه وروسته له هغه سوي چې ګلوبن میل ورسپنې د پنجشنبه په ورځ په یو راپور کې د امریکا د څارونکو ادارې منتنې خبرې کړې. په دې راپور کې راغلي و چې د کاناډا په ګډون د لویدیځو هیوادونو میلیاردونه ډالر مرسته د پراخ فساد په نتیجه کې ضایع شوي او یا په سمه توګه نه دي لګول شوي. ګلوبن میل زیاتوي د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له نورو هیوادونو سره مرسته وکړي، خو وایي په دې باید ډاډه وي چې دغه مرستې یې بې ځایه نه دي لګول شوي او پر داسې لارو چارو ولګېږي چې مثبت تمام شي. له 2002 میلادي کال را په دې خوا کاناډا له افغانستان سره څه باندې 3 میلیارده ډالر مرسته کړې ده.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشران د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای سلکلنۍ په مناسبت په پاریس کې را یو ځای شوي دي. لومړۍ نړیواله جګړه له 1914 تر 1918 میلادي کاله د میلیونونو انسانانو د وینې د بهېدو سبب شوه او د اروپا سیاسي نقشه یې بدله کړه. د جرمني او فرانسې مشرانو چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال په مقابلو جبهو کې جنګېدل پرون سیمې ته ورغلل چې جرمني ځواکونه فرانسې ته تسلیم شوي وو. نور جزئیات د فرشتې جلسې په راپور کې.
نن بچې د میلادي کال د 18 میاشتې 18 ورځ د اروپا په وخت سهار په 18 بجو د لومړۍ نړیوالې جګړې د سل کلونو د بشپړېدو زنګونه وکړنګول سي. د نړۍ د نږدې او یا هیوادونو مشران به په دې غړي په فرانسې کې د ناپیژندل شوي سرتیري یا سپاهي ګمنام لپاره جوړ شوی څلی ته د ګلانو ګډي وروړي. په پاریس کې د سپاهي ګمنام یادګاری څلی د داسې عسکر قبر دی چې هویت یې نه دی معلوم او د ټولو هغو سرتیرو د یاد او درناوي لپاره جوړ سوی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې وژل شوي او مړی یې د هغوی کورنیو ته نه دي رسیدلي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلې میرمنې سره په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پاریس ته ورسید. ډونالډ ټرمپ او د هغه میرمنې میلانیا ټرمپ پرون د باران له امله په فرانسه کې د نړیوالې جګړې پر مهال د وژل شوو امریکایي عسکرو هدیرې ته لا تګ ډډه وکړه. په لومړۍ نړیواله جګړه کې نږدې 40 هیوادونه ګډ وو او له 1914 تر 1918 میلادي کاله 9 میلیونه عسکر او منصبدار او 6 میلیونه ملکی خلک پکې ووژل شو. د لومړۍ نړیوالې جګړې له امله د اروپا نقشه تقریبا بدله سوه او د عثمانیانو، استرو هنګیریان او روسي امپراتوري ختمې کړې. د 1918 میلادي کال د نومبر په 18 نیټه جرمني رسما تسلیم شو او د اروپا په لویدیځه جبهه کې 4 کلنه خونړۍ جګړه پای ته ورسېده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون په هغه ځنګل کې چې وروستی وار جګړه شوې او جرمني ځواکونه تسلیم شوي وو یوه یادګاري لوحه ولګوله. جرمني او فرانسه درې واري په سختو جګړو کې سره مخامخ شوي، خو د دواړو هیوادونو مشرانو پرون د سولې د دوام لپاره یو بل ګام پورته کړ. په دې ځای کې د جرمني او فرانسې د رهبرانو کتنه یو سمبولي حرکت و، ځکه د اول وار و چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې تر ماتې وروسته د جرمني صدر اعظم د فرانسې دې سیمې ته ورغله.
سامسونګ خپل قاچیدونکی موبایل چې څباندې و انچه شیشه یا سکرین لري نندارې ته وړاندې کړ. دا موبایل د سامسونګ تر نورو موبایلونو په سلو کې 15 نازک دی. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس تر راپور له مخې سامسونګ ویلي چې خپل دا قاچیدونکی موبایل به چې 3.3 انچه دی په راتلونکو میاشتو کې بازار ته راوباسي. د سامسونګ دا موبایل انفینټری فلیکس ډسپلی سکرین یا شیشه لري چې موبایل پرې پرانستل کیږي او پر ټابلیټ بدلیږي. د دې موبایل انډروید سافټویر د دې لپاره اپګرید شوی چې له قاتیدو سره مرسته وکړي. د سامسونګ په وینا دا موبایل یې د دې لپاره نازک جوړ کړی چې شیشه یې قات شي او په زرګونو ځله په قاطره قاتیدو تاوان ونه ویني. په دې موبایل کې په یو وخت له درو اپلیکیشنونو څخه کار اخیستل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
شاه محمد محمدی له چپی درې څخه لیکي: زما په اند مسکو غونډه د افغانستان لپاره ګټه نه لري. یار محمد له زابل ولایت لیکي: موږ په افغانستان کې سوله غواړو که د هر چا یا هر هیواد په همکاري وي. زیان نورستانی لیکلی دی: د سولې په اړه هر خبره په هر ځای کې چې کیږي موږ پرې خوشاله کیږو. په کار و چې طالبان او د سولې عالي شورا په د مسکو په غونډه کې له یو بل سره د سولې په اړه هم خبرې کړې وای، او هیله ده چې په راتلونکي کې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان مخامخ د سولې خبرې وکړي. د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:13 شوې. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ملا او پښتانه نور د تروریستانو د روزنې په تور نیولې دي. د هرات امنیت قمندان امین الله امرخیل پرون شنبه د ازادي رادیو خبریال ته ویل چې مشکوک کسانو د هرات بادغیس او غور یو شمیر وګړي د تروریستي حملو لپاره روزلې دي. د اریانا افغان هوایي شرکت د پیلوټ د تیروتنې له امله د نیو ډیلی نړیوال هوایي ډګر پرون د تروریزم ضد ځانګړو ځواکونو او د هند امنیتي قواوو محاصره کړی و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون شنبه په پاریس کې سره وکتل. ترکیه وایي د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه سب شوي ژغونه امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو حکومتونو ته سپارلې دي. د چک جمهوریت صدر اعظم نه اتیا کلن لیکوال میلان کوندرا ته د چکی تابعیت د بیرته ورکولو وړاندیز وکړ، او د اوکراین په ختیځو سیمو کې چې د بیلتون غوښتونکو په لاس کې دي نن یک شنبه انتخابات کیږي. د دې او خبرونو او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده: azadiradio.com یا azadiradio.org. د ازادي رادیو مطالب په فیسبوک هم تعقیبولی شئ. په فیسبوک زموږ پته ده: facebook.com/azadiradio. د خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. لومړی هم د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په رستورانتونو او هوټلونو کې د ځینو هغو نزاکتونو په اړه خبرې کوو چې ځوانان یې نه مراعاتوي او د نورو د زوریدو سبب کیږي. وابوري چې ولې ځوانان د رستورانت دننه نزاکتونه نه مراعاتوي.
ځینې کسان دي ډیر شوخ وي.
د دې نامناسبو چلندونو پایلې څه کیدای شي؟
د څنګه کې خلک یو سرناس یو د ښه بد منی او آرام نه سي کنه.
او د دې لپاره چې د رستورانت فضا ښکلی او آرام وي، ځوانان باید کوم خبرو ته پام وکړي.
باید پوښتنه چې د رستوران عادت شه د یک پکم لیوال خبرو کی.
د خبرونی د موضوع پاړه تمثيلي ټوټه هم لرو.
هغه څلورم میز ته ګوره.
شاید
د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زفرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د افغانستان په ګڼو سیمو کې د خوراک او څښاک لپاره رستورانتونه او هوټلونه جوړ شوي، خو د دې رستورانتونو مالکان او یو شمېر مشتریان وایي ځینې ځوانان په دې ځایونو کې نزاکتونه نه مراتوي او د دوی کړنې په رستورانت یا هوټل کې د نورو د ځورېدو باعث کیږي. په لوړ آواز خبرې کول، خندل، سندرې اورېدل، لاس اچول، نورو ته ډېر کتل او د هغوی په اړه خبرې کول، د نشه توکو استعمال او ځینې نور نامناسب چلندونه سبب شوي چې په رستورانت کې د ځینو وخت خطر نشي. په کابل کې یو رستورانت ته ورغلو چې دننه فضا یې له شوره ډکه وه. یو ځوان چې د رستورانت په یو کونج کې له ملګرو سره ناست وو او په لوړ آواز خبرې کولې، و مو پوښت چې ولې په لوړ آواز غږېږي.
یو خو موږ ملګري راغلي یو څو نفره، نو کله کله ځینې خبرې راځي په هغه باندې خندا او ځینې خبرې سي راځي، نو سړی په زور باندې غږېږي. البته دا ښه کار هم نه ده، خو دلته دغه هوټلونه چې کوم په کابل کې دي اکثریتو کې د ماحول هم داسې دی چې په زور باندې خبرې کېږي، ځکه یو بل خبرې نه سره اوري. او دلته تقریبا جمعیتان 500 نفر ته رسیږي، نو هغه ملګري په خپل منځ کې خبره په اسانه نه سره اوري. همدا اوس تاسو ګورئ ځینې شاوخوا غږونه اوري سره غږي، یا دغو غږو اوس یې په اسانه باندې سم اورېدلی، نو له دې خاطر اکثریت په زور باندې خبرې کوي.
د کابل اوسیدونکی محیب الله میری وایي ځینې ځوانان شوخ طبیعت لري او دوی په هر ځای کې بېله دې چې نزاکتونو ته پام وکړي خپله شوخی کوي.
ځینې کسان دي ډېر شوخ وي، خصوصا هغه ځوانان چې نوې ځوانۍ ته رسېدلي وي، همیشه شوخی کا، د خپل ملګرو سره ټوکې کا، اما دې ته پام نه کړي چې په دغه هوټل کې نور کسان هم ناست دي. کېدای شي ځینې کسان یو د بل سره په یو مهمه موضوع باندې خبرې وکړي، هغوی ته مزاحمت کوي، خو دوی هغو ته پام نه ساتي. هماغه خپل د ځوانۍ په جوش کې وي، خپل مسخرې او هغه خپلې ټوکې چې په نور ځای کې ورسره مخته وي، په هغه شکل په هغه منوال مخکې ځي. ځینې کسان هم شته چې دوی یا سګرټ یا نور داسې مواد مخدر هم استعمالوي چې هغه ټول منجلس هغه څوک چې په هغه هوټل کې ناست وي ټول ته ضرر رسي.
ګولن چې د کابل په شهر نو کې رستورانت لري وایي د ځوانانو نامناسبو چلندونو ډېر کله د دوی نور مشتریان اړ کړي چې شکایت وکړي او یا هم له رستورانت ووځي.
ګپ لګي خپل منځ کې مزاق کوي سره، کنه هغه چې وایي یا چکچک وایي یا پتی راوت خبرې کوي. بعد داستان کې خلک چې سره ناست یا غو دښه بد منی او آرام ناست، کنه نو بیا غل عزیز شکایت کوي چې دا خلک ډېر چې وایي اوازونه دي کوي، نو بیا خلک وځي ډوډۍ پریدي هغه ځای نه پاسېږي، نو تاوان بیا موږ ته دا رسېږي او د خلکو ته تاوان دا رسېږي چې خلک مزاحمت شو ډوډۍ ونه خوړله لازم پاسې ځل.
دا کابل په کارتینو کې د یو رستورانت کارکونکی جاوید مومن د هغو ځوانانو کیسه راته کوي چې په رستورانت کې نورو کسانو ترې شکایت کړی وو، خو دا چې دوی بیا څه وکړل لا نوموړي اورو.
په همدا چې دننه شو په جګ آواز سره خبرې اترې او بل سره شروع کړې، نور دوی چې کېناسته بیا هم د خپل بنډار شروع کړی او ډېر په جګ غږېده. بل زمونږ څنګ کې چې بل ټیبل ناست وو هغه موږ ته وکړو ویل ورور جانه، ویل دا ستاسو د مېلمانه چې اوس راغله دوی ته کهیله وکړي چې لږ په آرام وغږېږي. بیا هم ورته لاړو موږ ویل وروره لږ هیله کوو لږ څه په آرام وغږېږي. بیا لږ ښه وو یو څو دقو دپاره کېناست، بیا بس خنداګانې شروع کړې سره جګ په جګ آواز خبرې شروع کړې. ډوډۍ یې چې خوړله په یو بل باندې وار کړه، نوشابه په یو بل باندې چپه کوله او نور داسې ډېر په ټوق یې هم کولې، یو بل سره ډېر په جګ آواز سره خبرې کړه. هیله مو ورنه وکړه، نور چې موږ هیله ونه مړله مونږ د مشتریانو لیاز ونه کړو، نور مونږ مجبوره شو چې ورته مهرباني بلم تیار دی.
خیرګل اطمانخیل چې خپله هم د یو رستورانت مدیر دی وایي د دې لپاره چې نور مشتریان یې ونه ځورېږي دوی د رستورانت هره برخه څاري او که چیرې څوک نامناسب چلند وکړي پوهوي چې دا یې ځای نه دی.
یو د ځای په میز باندې ناست که نه موبایل کې مثلا ګانې اوري ډېر جګ آواز باندې، موږ خپل په چت کې ساوند سیستم لرو چې ډېر یو آرام میوزیک پکې شته دی. یو او بل د ځینې کسان دي چې مثلا یو بل سره لاس اچوي که نه لږ هغې دپاره چې مې کې مثلا لږ ځله نزاکتونه به موږ چې وګورو ورته وایي چې ورور پس درپندې کیمره لګېدلې ده لږ دا نزاکتونه مراحت وکړي. نو او بل مثلا یو هم څوک په حال کې چن مې کې سګرس کې چاته به غټ کلي شوي کې مثلا نو سموکینګ که نه.
ځینې ځوانان بیا وایي دوی ځکه په لوړ آواز خبرې کوي او خاندي چې غواړي یو څو شېبې ښې په خوشحالۍ تېرې شي، خو ګلون وایي هر څه خپل ځای لري.
نور خلک نه ډوډۍ خوري پیسې ورکوي، نو د دې هوټل د ډوډۍ خوړلو ځای داسې نه چې دا دوب کې جلوړ آواز خبرې وکړي چغې ووهي یا دا سګرټ داشین وڅکي د دې بیا سې لوړ آزاده فضای پارک ته لاړ شي هلته کینو دوی مزه ټوکي وکړي لوړ آواز خبرې وکړي خندا وکړي هوټل د دې شین ځای نه ډوډۍ خوړل ده باید دوی آرام کینی هغه ځای کې پنځه دقیقې چې دا ډوډۍ وخوري آرام فضا جوړ شي که چېرې دوی غالمغال وکړي او اسنګ نور خلک هم څه غالمغال وکړي نو هغه آرامه فضا له منځه ځي.
جاوید مومن هم وایي رستورانت خپل فرهنګ او اخلاق لري او که چېرې هغه مراعت نشي دا نور لپاره ستونزې جوړولی شي.
بس هر ځای چې دی یو خپل فرهنګ لري خپل آداب لري چې ته چې دنه کېږي لکه ماجد ته چې دلږي علیحدہ آداب دی یا شفخانې ته چې دنه کې سړی علیحدہ آداب دی هر یو ځای خپل فرهنګ آداب لري. نو زمونږ رستوران یا هر رستوران کې چې سړی راځي د رستوران آداب باید پوه شي چې د رستوران آداب څه دی کوم څه خبرو کې چا سره خبرې اترو کې په کوم لیول خبرو کې سره کم لاړ شي کوم څه وګوري چې ته لاړ شي چې شی وخوري کنه دا آداب دی. دا سنت نو چې غال مغال کو یا چې سرګټ اجازه نه سرګټ وشکي همداسې پوجیګا واس خبره کول دا شان اجازه نشته دا د رستورانداری په فرهنګ کې نشته.
د تاندې څنګه په دې برخه کې د خبرونې د موضوع اړوند یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا تمثيلي ټوټه چې همایون هیواد لیکلی صادق سپینغر بری افغانپور ستاره امینی او هیلی زرمتی پکې برخه اخیستې.
جمیلا هغه ورځ وی جلدی را ته ریکوست کړو اډ میکړه د شپې تری وی بجې می چټ ور سره وک خو سار سلیمی زنګ راته و خندلی پوه شم چې دا ټول کار د امدې خنزیر دی.
د فیسبوک جلای پرېګدا هغه څلورم میز ته ګوره څه او شاید
او دا خواله ډیره ښکلی ده
سپین مخ کوماري سترګې لري
چار جا چوشا ظالمه وابی وري
وادي وري په کیسه کې هم نه یم نسیمه بچو تا چې ستا ورېندار شي ښه خوند به وکړي.
کېنه کېنه چې ستا ورېندار او زما
ته صبر چې دا کاچوغه سره وجنګوم چې پام شي کنه.
والکه خیریت خو دی چې داسې راته ګورې او خاندې ولې تر اوسه مو انسانان نه دي لیدلي؟
لیدلي مو دي خو
جګه څلوري چې ځو دا خلک ولاکه سړی یوې ګولې ډوډۍ تم پرېږدي آرام درځه.
څه خبره ده څه خبره ده؟
دغه دوه نفران وینئ چې راغلي دي همداسې موږ ته راګوري او خبرې کوي. تاسې که رستوران د دې خلکو لپاره جوړ کړی وي بیا موږ نه راځو.
ځه لوري چې ځو.
وروره خیرت دی چې په خلکو پسې خاندې او ځوروي؟ دا خو رستوران دی نور خلک هم دي له دېغو خیال وساته.
زه وروره خپلې پیسې دې اخله ستا یې زموږ له خندا سره څه؟
زما ستاسې له خندا سره هېڅ نشته خو دلته نور خلک ځوروي لږ خو په رستوران کې د ناستې ادب هم مراعت کړی کنه. د 200 روپۍ ډوډۍ نه خورئ او د 1000 روپۍ تاوان را رسوئ.
زازا ځان دومره مه خوشې کوه بیخي نه خورو. زه جمیله چې ځو فقط ته وایه چې فایو سټار هوټل یې جوړ کړی چې نخرې هم را باندې کوي.
خدای خبر دا خلک به کله پوهېږي چې په رستوران کې څنګه کینی او څنګه پاسي. خلک دلته راځي چې لږې فکر په بله شي او یو څو شېبې له خپلوانو او دوستانو سره ښې تېرې کړي خو د داسې مزایمانو له لاسه نور هم چورت خراب شي.
رستورانتونو او هوټلونو کې په لوړ اواز خبرې خندا سندرې اوریدل لاس اچول نورو ته کتل د هغوی په اړه خبرې کول د نشه یي توکو استعمال او داسې ځینې نور نامناسب چلندونه د نورو کسانو د ناراحته کېدو او ځورېدو سبب کیږي. که ځوانان دې نزاکتونو ته پام وکړي د دوی ترڅنګ به نور هم څو شېبې په آرام زړه په رستورانتونو او هوټلونو کې تېرې کړي. نوریتونکو د تاندې څنګه خبرونه مو هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا خو وخت ولري.
متخصصان اټکل کوي چې که هیوادونه لومړی توبونه بدل نکړي د موجودو درملو په وړاندې به د باکتریاو مقاومت زیات شي، او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا OECD خبرداری ورکوي چې که د انټي بایوټیک بې ضرورته استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیب کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څېړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پرس خبري آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي دا مصرف به یې تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډېر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوې د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سر له اوسه په 10% باکتریاوې لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د حقیقت صد د دیونې بخبرونه کې یو ور بیا ز اکرام الله اکرام ساسي هر کله کوم. د حقیقت صد د دیونې بخبرونه کې ختیځ ولایت نورستان تصور ورکاره کوو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت دی، په روسیو کې تاسو خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لر برکیږي چې ډېر زیات خولي منظرې دی پکې، او ډېر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لر برکیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمېر څونځو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت، د نورستان په سرکونو چې ویل کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي، ژمی هم را روان دی، او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو له امله د نورستان ته تللي سرکونه بندېږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره همداوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ او مرکې ته حاضر شوی. پایلې لامدینه کوچې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لر برکیږي، خلک له لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو په اړه راته وایي.
جناب اکرام صاحب، اول تاسو د رادیو ازادي ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو ته معلومه ده چې نورستان او خاصتا بیا د نورستان مرکز پرون خپل ډیر یو خولي طبیعت لري، او دغه طبیعت ایجابوي چې په دې کې خپل پلان باندې کار وشي، او دا د توریزم لپاره آماده شي، د سیاحت لپاره آماده شي. مونږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال مونږ مجموعا 40,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته دا ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي، او د نورستان د مرکز او د باز نورو لسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنې ساحې لري. نو مونږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغې ته ښکلا ورکړو، او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې د نږدې شل زره داخلي سیلانان دغه ولایت ته درغلي دي، د بهرنۍ سیلانانو لپاره دغلته کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دوی تلته درشي، لکه تر لګه په یو خو هوټل کې ووسیږي، یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مونږ کار کوو. تاسو ته معلومه ده چې انکشاف ډېر یو حوصله غواړي او ډېر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مونږ د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مونږ د هوټلونو او د ښه رستورانتونو پلانونه هم نیولی دي. بعضې ساحې هم خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حده پورې کار شوي، او هم خپله دولتي سکتور. مونږ خپله همدا اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوړیزه مهمانخانه باندې کار کوو چې انشاءالله آینده کال تر سرطان اخره پورې به دا تکمیل شوی وي. په هغې کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغې کې د 8-9 اتاقونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم همدا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغې کې د اوسېدو یو څو اتاقونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب، بل موضوع، ژمی را روان دی، تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره هم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پرون ته د ولسوالیو نه، د کونړ نه، دغه سرکونو په اړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واورې ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي له امله دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي له اوسه ترتیبات نیول شوي، د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زموږ وسایل د دې لپاره، تاسو ته معلومه ده چې د نورستان سرک خامه دی، د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي. همدا اوس مو یو 100 کیلومتره سرک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حده پورې هموار شي، او هم مو یو 2 بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او انشاءالله مونږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملا په پوره امادګي باندې مونږ د لارې خلاص وساتو او هیڅ نه ستونزه وکړي.
والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي، حتی په تاسو لا تور موجود دي، ستاسو په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسېږي. دا مسله تر کومه حد اختیار
دا به څلور کاله مخکې نه خبره خلک بیا د تورونو پوری کوي چې څلور کاله مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا همداسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نه ځي، همیشه په پارون کې پروت دی، او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بله مسله، پولیس په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول، په دې اړه کله کې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې؟ دغه سی ویل کېدل
طالبان شته دي، د شک نشته دي چې طالبان خپل فعالیت لري، او موږ ورسره په مبارزه اخته یو، او که څوک د صلح لاره تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکرات وخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کېږي، او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون ولري داسې په نورستان کې نه.
خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه یم، نو کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایت ونه کړي؟
مونږ اراده لرو، عزم لرو، او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلوي، هغه د ځپلو دپاره او د هغې د ورکولو دپاره انشاءالله د ولس په حمایت باندې کار
وکړو. یوه بله مسله چې سوره زیوران دی په وان ټویګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګیرو یو غونډه را بلل شوی وو. دوی ویل چې دغلته سیمایزو طالبانو ته دوی ورزی او جرګه ورسره کوي تر څو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا دا سپینګیري ورغلل؟
بله، زه په ټولو ولسوالیو کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګیرو د علما اکرام او د مخورو د طریقه طالبانو ته د پیغامونو ولېږو او هغوی سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري، او را دې شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دې وکړي او خپل وطن دې آباد کړي.
اوس نورستان سره لدی چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، سنځي په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده، په استثنا د دغه دوه دریو کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نشي کېدی چې د نورستان ټول ستونزې له منځه یوسي؟ د سرکونو په بخش کې مونږ جدي ستونزې لرو، سرکونه مو خامه دي. په دې برخه کې همدا اوس هم زموږ د پایداری وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې مونږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت مونږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو، او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې مونږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولي دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډیره حد پورې دا ستونزې کمې شي.
والي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي، د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود و، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخې نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د تسخین لپاره چې ډېر یو اوږد ژمی مونږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې یو څوک یو کور جوړوي، دروازه جوړوي، کړکۍ جوړوي، د دې لپاره دا عادتا بلکم بدیل نشته دی. نو د هغې دپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه هم په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغراضو دپاره کاملا د نورستان ټولو ولسونو په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دی، او د دې شی ممانعت یې کړی دی، او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق کېږي.